سلام ستړي مشه د سهار ته بجې دي تاسو مخه کلاساته رادیو ناوري مخه د دې خبرونه ډېره برخه درسي سات ځانګړې شوی خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي د طالبانو لخوا مجرمینو ته په نننی ډول سزا ورکول له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. بینټ پرون جمعه د اپریل 18 پر خپل ایکس پاڼې په بدخیس نیمروز او فراه ولایتونو کې پالنې توګه د څلورو کسانو اعدام غندلی او د طالبانو غوښتنې دي چې د دغه ډول سزا او عملي کیدل دې ژر تر ژره ودروي. طالبانو پرون جمعه په بدخیس ولایت کې دوه کسانو او په نیمروز او فراه ولایتونو کې یو کس په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو حکومت په دې اړه شته کسان څوک وو د کوم جرم په تور اعدام شوي دي څه ویلې نه دي. دا څلور اعدامونه د طالبان لخوا د کابل تر نیولو وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د یوې ورځې په ترڅ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د همدغه اعدامونو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حق سرغړونه ده. د دې اعدامونو د خبر له خپرېدو څو ساعته وروسته یو نامه د دې سزا د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسون په استماعي غونډه کې چې پرون جمعه د اپریل 18 جوړه شوې وه پکې یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو د تیر جمهوریت پخوانیو افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې نسخه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نمرنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسون مشري شمیلا چودري ویلي د ناسته تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر نمرنیو کلونو له 2001 څخه تر 2008 پورې و. د شمیلا اپټوکو په دې کلونو کې پر مهمو مسایلو چې د طالبانو د نمرنۍ دورې د حکومت سقوط د القاعده له منځه وړل په افغانستان کې ملت جوړونه او له تهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعات و چارواکو ګډونوالو پرې خبرې وکړې. په دې نسخه کې د امریکا پخوانی پوځي جنرال قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشتوالی د دې هیواد د ناکامۍ لامل وګڼه. د بارنو په ټکو که څه هم امریکا په افغانستان کې په خپل تیر شل کلن حضور کې 15 لوړ پوړي پوځي او 12 سفیران ګمارلي وو خو په ټکو یې د امریکا د سیاسي ډیپلوماټیک پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشتون د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویل چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. د غزې په سویل کې د خانینوس په سیمه کې پر یو کور د اسرایلو د هوایي برید لامل د یوې کورنۍ لستنه وژل شوی او چوتنه ماشومان دي. د برید په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په دې وروستۍ اونیو کې د اسرایلو لسګونه بریدونو کې یوازې ښځې او ماشومان په نښه کیږي. د بشري حقونو سازمانونو هم کوچنیو سیمو ته د فلسطینیانو د جبري انتقال او په غزه کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. اسرائیلو د مارچ په 13 په غزه کې خپل بریدونه بیا پیل کړل او له حماس سره د مشنه اوربند پای ته ورسوه. حماس د اروپای ټولنې او امریکا له خوا د ترګریزي ډلې په توګه پیژندل کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو شرغلاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه زموږ نننی موضوع ده حجره بیبش درس مو تلرم چپر کی دی او ده نوشته می صفحه سخه تشپردی شمی صفحه پری با نمواری درس دوام مکری. لکه ترنگه چی مو پا تیر سپر کی که دیر شانس دکلل نن با هم موش ده حجروی ویش پا باره که دیر معلومات تلاسه کو. پا تیر سپر کی که موش حجروی عملیه ویلی چی ده حقه سخه موش ویل چی حجروی عملیه پا دوار دوله و اسموسیس و دیفیوژن و او ترچنگ مویه زیایی ترکیب او حجروی تنفس هم زدکلل. او موش دری پشتنی درلودل. زه هیله من دیمه چې د درو سرو پښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو. راځو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. راځو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه چې حجره چې ده د ژوندي موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټولو ژوندي موجوداتو ساختمان پر چشی ولار دی؟ پر حجره باندې ولار دی. که هغه کچیری موږ حیاتی فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولار دی. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نور ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودی. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي؟ ترمیم کیږي. راځو حجروي ویش وایو. موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه کیږي؟ اجرا کیږي. بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه ویش چې دی دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر څه کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه کوي؟ تکثر کوي، ډیریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړي حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بلاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره یې اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله، غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یو یې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دي. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کومې لورنۍ حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونه شمیر چې دی هغه به هم څه شي؟ د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. راځو کروموزوم پیژنو. کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې، د حجرې په هسته کې، د هستې څخه پیل کیږي او کله چې هسته چسول وویشل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي، چې خپله موږ ډي این ای هم وایو، چې ډي این ای هم څه کوي؟ ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي ان ای څخه چې سوی دی، ترکیب سوی دی، چې دوه بازوګان لري. او دغه بازو دوه بازوګانی د سنترومیر په برخه کې یو د بل سره نشتی، یعنی د دې هغه منځنی برخه چې دغه دوه بازوګان سره نشتی دي، د چ په نامه سره یادیږي، د سنترومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وی کله چې دغه مورنی حجره په دوه لورنی حجرو ویشل کیږي، د دوه دوه لورنی حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنی حجره په اندازه اوس. موږ ویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل پزان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي. هغه پړاوونه چې دي د انټرفیس د مرحله څخه شروع کیږي. د انټرفیس مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحله په نامه سره هم موږ یادولای شو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کی. د انټرفیس مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده. په دغه مرحله کې د حجرې کوم داخلي محتویات چې دغه چی کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کوم تارونه د کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل، دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چپنامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چی باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چی کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سر منسو یا دندې سر ترسی. او په دې مرحله کې بل موږ وایو بل څه کار سر ترسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه چی کیږي تخریبیږي لمنځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کوم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي، په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کوم غشا چې دغه مکمله چی کیږي تخریبیش، او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چې کیږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چې کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیس په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي، او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دوغو رشتو باندې چی قرار لري، د دوغو رشتو سر اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي، موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنځ طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیس په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي، هغه چې شکي د کروموزومونه د سنترومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي، او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوو برخو ته شکي کشوي. وروسته راځو چې شته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و، اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي، د دواړو قرار قرار یو بل شي چې هسته چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چم مخ کې لمزه تللی، او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هسته چم راښکاره کیږي، او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي دغه دوی دانې هستو غشاوی رامسته کیږي، بیرته د کم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې د هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی، وروسته نو چې دی سایتوپلازمي ویش دی. چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کیږي، کوم هستې چې جلا سوي و د حجره چې و اوږد شکل یې اخیستی و، بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بل څخه جلا کیږي، په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوي ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت چی شدی، او بل پاتې دی نیوی چې هستوي ویش چې دی هغه په نباتاتو کې چې دی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي، د دوی ترمنځ یوازې چی کیږي حجروي دیواله مسته کیږي. د میتوسیس اهمیت چې دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې د پاره ډیر